درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به واورئ. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سختې جګړې ترڅنګ
ان داسې کورنۍ شته چې دومره توان نه لري چې د جګړې له ځای څخه خپل ماشومان او خپل کورنۍ بهر وباسي.
د طالبانو له خبرداري سره سره تیر شپه په څو شهرونو کې خلکو د الله اکبر نارې ووهلې.
د پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي.
د اورزګان چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت یو لیکوال او مورخ وژلې.
د طالبانو له لوري د شپې څخه ترسوي د خپل کور او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسېدلې دي.
د خوست والی د دو قومونو ترمنځ بدی پای ته ورسوله.
نیو بل په مقابل کې اربکیم راکټه کړل او د دوی په منځ کې دای څلو وکړه چې دوی به سرک نه نیسي، جنگ به نه کوي.
په دې خبرونه کې کور کلی او د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو او یونیسف پروګرامونه هم لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه اجمل ان وړاندې کړي.
افغان ځواکونه وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې. د اورزګان والی ادعا کړې ده چې طالبانو په چورې ولسوالۍ کې یو شاعر او تاریخ لیکونکی وژلی دی. او سپینې ماڼۍ د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړه واکسین شوي وي. بشپړه خبرونه واوري. افغان ځواکونه وایي د هلمند مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې. د میوند قلي اردو ویاند عبدالقدیر بهادرزی نن د دې عملیاتو په اړه وویل:
د لشکرګاه په لارو سړکونو کې د الله اکبر په نارو د ترهګرو څخه د ښار د پاکولو چړنیز عملیات پیل شول. عملیات به تر هغه دوام وکړي چې تر څو روسي ترهګر وځپل شي. د ترهګرو دپاره هېڅ د تېښته لاره نشته. دوی به ټول
بلخوا د دفاع وزارت ویان فواد امان پر خپل ټویټر لیکلی چې افغان هوایي ځواک نن د لشکرګاه په ختیځ کې د طالبانو په یو دیرش کسیزه غونډه بمباري کړې چې پکې د دې ډلې مشران هم وو. طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې افغان ځواکونه تورن کړي چې په هوایي بریدونو کې ولسي خلکو او عامه ودانیو ته زیان رسولی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی امان ویلي چې په لشکرګاه کې هم ځکنیو او هوایي بریدونو ته زور ورکړی او ډېر زر به دا ښار له طالبانو پاک کړي. د 215 میوند کلي اردو قمندان سمی سعادت د سه شنبې په ورځ د لشکرګاه ښار د ځینو سیمو له خلکو غوښتي و چې له خپلو کورونو دي ووځي څو په عملیاتو کې ځان زیانمن نه شي. دا مهال د لشکرګاه ښار ځینې سیمې وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي طالبانو د ولسي خلکو په کورونو کې ځای نیولی او هغوی نه پرېږدي چې له کورونو ووزي. او دوی په وینا دا چاره د حکومتي ځواکونو د عملیاتو د خنډ او ځنډ سبب شوې ده. د ریپورټونو پر بنسټ په لشکرګاه کې د یوې اونۍ د جګړو په ترڅ کې سلګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختې ده او ګڼې شخصي او عامه شتمنۍ زیانمنې شوې دي. د اورزګان والی وی وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او لیکوال وژلی دی. محمد عمر شیرزاد ازادي رډیو ته ویل وسلوالو په چورې ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم د شاعر او لیکوال تیر شپه له کوره ایستلې.
د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوي د خپل کور او وروسته شکنجه او بیا په شهادت رسېدلې دي.
د ولسمشر لومړی مرسیال امرالله صالح هم وژل شوی لیکوال عاطفي په اقتصادي او په اقتصاد او تاریخ پوهنه کې د دوو ماسټریو لرونکي بللې او د هغه د وژلو پرای پر طالبان واچولې ده. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی د افغان ذهنیت تر برید لاندې دي، خو طالبانو د عاطفي په وژنه کې لاس لرل په کلکه رد کړي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دي عاطفي یو بې طرفه لیکوال او شاعر و. د قتل قضیه چې شخصي معلومیږي او په خفا ډول وژل شوی د دوی لخوا څیړل کیږي. د مجاهد په وینا دوی به عاملین فائدہ او مجازات کړي. په ټولنیزو رسنیو کې غنو لیکوالو فرهنګیانو او ټولنیزو فعالانو د عبدالله عاطفي وژل غندلی او هغه یو داسې عالم او لیکوال بللی چې په هیڅ سیاسي لوري پورې تړاو نه درلود. د طالبانو تر واک لاندې ځینو نورو سیمو کې هم په وروستیو اونیو کې یو شمېر کسان له کورونه ایستل شوي او وژل شوي چې په ډیرو کې یې طالبانو لاس لرل رد کړي او په اړه یې د څېړنو د پایل ویلي دي. افغان چارواکي وایي د سرپل په مرکز کې د طالبانو برید په شاتم بولې او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. د 209 شاهین کلي اردو ویان حنیف رضایي ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د بریدونو په وړاندې په ثوابي عملیاتو کې د دې ډلې یو مرکز له منځه وړی دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یو ویان ذبیح مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې دې ډلې په ورڅیرمه ولایت جوزجان کې د مرکز شبرغان په څنډو کې ګڼې پوستې او سیمې له حکومتي ځواکونو نیولي او د ښار خواته پرمختګ کوي. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه وایي د لغمان د بادپخ ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. د ملي امنیت د 02 قطعې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې قطعې ځواکونه تېره شپه د بادپخ ولسوالۍ په بشپړه توګه له طالبانو ونیوله. ملي امنیت د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د وو طالب وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او سپینه ماڼۍ وایي د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي وي. د سپینه ماڼۍ په یو بیان کې همدارنګه ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شوو محدودیتونو لرې کول باید په خوندي او پایدار ډول ترسره شي. د اوسنیو محدودیتونو له مخې د کرونا د بدلې شوې دلتا بڼې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې امریکا ته نړیوالې الوتنې تر ډېره راکمې شوې دي.
خبرونه مولا اساجی رادیو او ورېدل د اساجی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشم ترو په منځري سپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 سپه اوري. پر روانه خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم راپورونه او مرکې لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، وسلوالو طالبانو په اورزګان ولایت کې یو شاعر او مورخ وژل دي. طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن آزادی رادیو ته ویل چې دا تاریخ پوه چې عبدالله عاطفي نومیږي وسلوالو طالبانو تیره شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی شکنجه کړی او بیا وژلی دی. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله عاطفي په اقتصاد او انجینرۍ کې دوه ماسترۍ په اروپا کې کړې وې. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویلي چې د عبدالله عاطفي په نوم تاریخ پوه او لیکوال وسلوالو طالبانو تیره شپه په چوره ولسوالۍ کې لومړی سکنجه کړې او وروسته یې وژلې دي.
شپه په اورزګان ولایت چوره ولسوالۍ کې یو تن مورخ او شاعر د عبدالله عاطفي په نامه د طالبانو له لوري د شپې څخه ایستل شوی د خپل کوره او وروسته سکنجه او بیا په شهادت رسېدلې دي. دا د طالبانو د جنایتونو هغه لړۍ ده، هغه سیمې چې د دوی په واک کې راځي، د دوی تر کنټرول لاندې راځي. په هغه سیمو کې علما، سپین ږیري، مدني فعالان، لیکوالان، شاعران په شهادت رسېږي، شکنجه کېږي، تهدیدېږي. حتی زموږ خویندې هم د یو تعداد دغسې ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي دي په اطرافو په کلو بانډونو کې.
نوموړي وایي طالبان هغه کسان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نه پرېږدي کوم څوک چې د خپل حق غوښتلو لپاره ږغ پورته کوي. په سویل کې د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی پلټنې کوي او په خبره یې چې د دې تحقیقات جریان لري. تاریخ پوه او لیکوال عبدالله چپی په اقتصاد او انجینرۍ کې دوی ماسټري په اروپا کې کړې وې. شاید د چوری په لیرې پرتې ولسوالۍ کې چې د لیک او لوست څخه محرومه ده یوازنی دومره لوستي انسان و. نموړي دغه راز د شرق ال سلطان لرغونی پښتانه عبریان په نوم د تاریخ یو کتاب په 1400 مخونو کې کلونه وړاندې چاپ کړی و. د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم د ویلامي په خبرولو سره د عبدالله چپی وژنه د فرهنګ او ادب په ډګر کې یوه لویه ضایع بللې ده. چوره او دغه ولایت ټولې ولسوالۍ له تیرو څخه کم درې میاشتې راهیسې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ما ملګر ملتو د افغانستان په لشکرګاه شار کې د طالبان او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د لسګونو زرو بند پاتې خلکو د ژوند او خوندیتوب په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. طالبانو په وروستیو ورځو کې د لشکرګاه د نیولو لپاره سخته جګړه پیل کړې ده. د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي چې په کوڅو کې مړي پراته دي. د دغه ښار له یوه مدني فعال سره چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبرې کړې دي. ده په پیل کې وویل
څرګا کې نو ستنه نه هم جګړه روانه ده. تیر شپه هم تاسو ودی او د شدید جګړه تیر سوله جګړه د شار پمنس کې ده. د ماول چلمړی اوزا او دومي اوزا کې دا اوس په لن جګړه روانه ده چې کومندانې خپل دومي اوزا کې ده او لومړی اوزا کې جګړه روانه و. کومندو ځواکونه راغلي دي مشر یو تاهد د کاریز په نامه باندې بیا هلته ریګ دي کلادي سوخاته چې هلته کومندو ځواکونه دا خو تفصیل دي دغه خواته جګړه را پیل کړې ده د شار په مخ باندې او جګړه په دې مخ باندې ده چې دا اوس هم حالت په زیات شمیر ملکی خلکو تلفات لیدلې دي. طالبان د ملکی خلکو کورو ته نه نوځي. دا اوس هم پیلن د ملکی خلکو په کورو پر سرو باندې دي. حالت ملکی خلک دي په زرګونو کورنۍ لده لشکرګاه شار ته مهاجر شوی دي. اما نور ځای نه چې کوم ځای ته لاړ شي اوس په لشکرګاه کې داسې وضعیت دی چې یو 14 کلنه نجلۍ دوه ورځې په تړک باندې پرته وي. اته هیڅ څوک نشته چې هغه فقط دوی چې یو کور ته وي په سم ځای کې پرې باسي.
په هلمند کې د میوند قول اردو قومندان له خلکو غوښتي وو چې له شاره ووځي. څومره خلک وتلي دي؟ آیا دا امکان لري چې دوی په داسې حال کې چې جګړه روانه ډزې په یو بل باندې کیږي په داسې حالت کې خلک خپلو کورونو وتلی شي؟
ځینې خلک له کورو څخه ودی چې دلې په کور کې ټول کورنۍ مختمې دي. نو دا شته چې ووزو کېدای شي دا بچانس چې موږ د کورنۍ ته ووزو. اما تر زیاته کته اوس هم دلته په شار کې د شار خلک په خپل کورونو کې هلته سوګند دي. ولې نسی کولای چې کورونه څخه ووزي؟ ډېره شدیده جګړه روانه ده. ځینې وطن دي او ځینې فاته دي په خپل کورونو کې. خو چې هغه خلک چې فاته دي هغه هر لحظه د خپل مرګ شی به شماري چې کوم بمبار پر موږ باندې وسی او یا به کوم طالبان زموږ کور ته ننوځي.
د خوراکي موادو له نظر وضعیت څنګه ده او یا د درملو له نظر؟
د خوراکي توکو سره هم لاس په ګریوان دي. هغه څه چې کور کې لري هغه خوري. دوکانونه په مکمل ډول ټول شهر باندې د شهر په لیرې سیمو کې چې هلته جګړه نه وي هلته دوکانونه خلاص دي. ولې هغه کسان نشي کولای یا د هغه سیمې خلک نشي کولای چې هلته جګړه روانه وي او دوی د خپل کور له کور څخه وځي د خوراکي توکو په تلاش کې وي. دا داسې هیڅوک د کور څخه نشي وتلی. د خوراکي توکو د کمیش سره مخامخ دي. هغوی د اوبو د کمی سره مخامخ دي ځکه چې هلته برق هم نشته. اکثره اوبه د په برق باندې راپورته کېدلې. د ډاکټرانو هم دغه پیشنهاد او دغه هم د غوښتنه و چې د عام خلکو څخه چې د کورونا څخه مرا وتی چې موږ هم نور نشو کولای چې تاسو تداوی وکړو او یا مو په روغتونونو کې دوا په خلاص کړو. دغه هم د شپانو څن سره وتلای.
ډیره مننه. کور ودان سلامت اوسه.
ما یو غوښتنه هم ده چې جګړه داخلي جګړه افغانان دا د افغانانو جګړه نه ده. ما د نړیوال ټولنې څخه په جدي توګه غوښتنه هم ده د ټول افغانانو د وسنۍ وضعیت ته دی وګوري. جګړه د همسایه هیوادونو ده. په دې کې پاکستانیان او ایرانیان په مستقیمه ډول په افغانستان کې اوس خپل جنگیالي دلته راستولې دي. د طالبان سره یو ځای په د جنگ په لومړی کرښه کې جنگیږي.
د لشکرګاه د یو مدني فعال خبرې مو واوریدل.
تاسو له پیغامونو
په هلمند کې ډېر بد حالات دي. په هلمند کې ډېر سخت جګړه روانه ده. د چینل لپاره په هلمند کې د اواله خاطرنه او پرتز وکړه مبارې کوي او لاندې خاطرنه عملیات شروع جم. طالبان په جګړه باندې قدم حکومت هلمند ورسره د څنګه کې دی د ډېر سخت حالات سره مخامخ دي. ماشومان شجه او څنګه دې چې شه لته نه خو کورو څنګه وته دي نه خو راکی ټوکسي ترکستا او نه هم سر پناه زایستا د مرشې دا و خردم دا غل چې د هلمند جګړه ایجه پر ځای پای ته ورسېږي چې نور د هلمند دې ولس ونه زوري چې هغه د جمهور تاسو له کوم چې مان تاړه یو کته د شنو وې چې هلمند د ډېر بد حالت کې دي. د سمې سره نه له کوم چې په شخصي کورونو باندې ورولې کې دا د یو سړی چې د نړۍ پر نور بتات کی او د نورو سیمو کې عملیات وکړي او دا کوم چې زموږ خاصه ستایل نن تاسو ته منه اخته فره.
هندوستان ولایت وانا لسالینا محمد مدنی زما د افغانستان غیور او غردل ملت ته دا پیغام ده چې نور باید من خپل دوست او دښمن وپیژنو. افغان ولس باید نور بیدار شي تر څو چې من خپل دوست او دښمن وپیژنو. همداسې د موږ ځورېږو لکه څنګه چې په هلمند کې او په کندهار کې او په بادغیس کې زمونږ ډېر هېوادوال بې کوره شو او هغوی پر وړاندې مختلف ډول ظلمونه وشو. نو زما په نظر باندې تر څو چې موږ افغانان خپل دوست او دښمن وپیژنو او د خپل دښمن او ظالم په مقابل کې یو موټی نه شو نو همداسې د ځورېږو.
تیر شپه د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو په ننګ او د جګړې خلاف خلکو د الله اکبر نارې ووهلې. په دې اړه هم راپورونه لرو، خو اوس یوه بله موضوع. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په خپل نوي راپور کې د افغانستان په عدلي سیستم نیوکې کړي او ویلي دي چې د ښځو د حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلی. دغه راپور چې نن پنجشنبه خپور شوی پکې راغلی چې د طالبانو پرمختګونه د افغان مېرمنو بنسټ ساقونه له خطر سره مخامخ کړي. په عین وخت کې یو شمېر افغان ښځینه فعالانې له روان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړې په تیزیدو سره د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ په خپل نوي رپور کې ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قضیو کې د حکومت پاتې راتلل د ښځو د حقونو مخه ډپ کړې ده. دغې ادارې اندېښنه ښودلې چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته او د طالبانو د پرمختګونو سره سم افغان مېرمنې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د بشري حقونو د سار ادارې د آسیا څانګې مشرې پیټریشا ګاسمن د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نړیوال مرسته کوونکي باید د هغو افغان میرمنو د ساتنې لپاره خپلې چارې او فعالیتونه لا ډېر کړي چې د حکومت د بې تفاوتۍ او د طالبانو د پراخېدونکي ولکې ترمنځ بندې پاتې دي. هغو حکومتونو چې د اوږد مهال لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع کوله باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو له قانون څخه په کلکه دفاع وکړي. که څه هم تطبیق یې ورو دی، خو د پام وړ بدلونونه د بشري حقونو د سار ادارې لخوا دغه رپورټ نن پنجشنبه خپور شوی. دا راپور له ښځو او نجونو سره د یو شپېته مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې د جرمونو څارنوالانو، قاضیانو، مدافع وکیلانو، حقوقي مرسته کوونکو، مدافع ډلو په اړه معلومات ورکړي دي. دغه رپورټ په 230 مخونو کې د هغو افغان ښځو پر تجربو تمرکز کړی چې د خپلو کورنیو د غړیو او د تاوتریخوالي د نورو لاملونو پر وړاندې د عدالت ترلاسه کولو هڅه کړې ده، خو عدالت ته نه دي رسیدلي. د بشري حقونو د سار ادارې موندنې ښیي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون تر محدودې کچې پورې تطبیق شوی او عدالت غوښتنې مخه پکې ډپ شوې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د سیمو په نیولو کې پرمختګ کوي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حکومت لړلیت هم د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو پر بنسټ د افغان ښځو بنسټیز حقونه ګواښي. یو شمېر افغان مېرمنې هم له روان وضعیت اندېښمنې دي. د ښځو فعاله هیله مشتبه وایي د وسلوالو طالبانو له لورې د سیمو نیولو او د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره د ښځو د اساسي حقونو د زیانمنېدو ویره شته. له دغو ټولو ګواښونو سره د بشري حقونو د سار ادارې ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو ملګرو لپاره مهم ځای لري او په وینا یې اړتیا ده چې د حقوقي اصلاحاتو د ساتنې لپاره د پام وړ مالي او سیاسي ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ ښځې وشخوري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ورسته لدی چې د دوشنبه په شپه په هرات کې زرګونو خلکو د امنیتي ځواکونو په ننګ او د جګړې خلاف د الله اکبر نارې ووهلې، تیر شپه په کندهار، ګردیز، پارون، ترینکوټ او ځینو نورو ښارونو کې ورته نارې پورته شوې. له نورستان څخه د رارسېدلي راپور له مخې د دې ولایت په مرکز پارون کې سلګونو کسانو د جنگ خلاف د سولې او افغان ځواکونو په ملاتړ د تکبیر نارې ووهلې.
دا په دنګو شنوونو د زرغونو لورو غرونو په منځ پارون کې د افغان ځواکونو او سولې پر ملاتړ او د جنگ پر خلاف د تکبیر چغې دي. د غولارین کوونکو او د تکبیر چغو وهونکو د هغو پاکستانی او چارواکو او مولایانو پر خلاف هم شعارونه ورکول چې څوک په افغانستان کې د رواني ورور وژنې دوام غواړي. د لاریون دوه تنو ګډونوالو عبدالرحیم او کبیر ازادي راډیو ته وویل
پردی غلامان نن دې ته نه پرېږدي چې زموږ وطن وران کړي او زموږ مال اثر او مال کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ولاړ یو، همیشه به ولاړ یو، همدا نارې به وي، همدا حساب به وي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په حمایت باندې راوتلی یو او د پردي مزدوران هېڅکله نه پرېږدو چې زموږ په وطن کې یا زموږ په ولایت کې مداخله وکړي. او دفاعي ځواکونو سره موږ تر هغه وخته ولاړ یو چې زموږ په ځان کې یو قطره ویني.
درېش پی وړاندې د هرات په زرګونو خاریانو د جګړې په خلاف له کوڅو سرکونو او د کورونو له بامونو د تکبیر نارې شروع کړې او ورپسې د کابل په ګډون په ګڼو ولایتونو کې د زرګونو کسانو لخوا همدا سپېڅلی غږ د سولې د غوښتنې او له جنګ د نفرت لپاره ور غبر کړی شو. او دا د تېره شپه د نورستان له دنګو غرونو هم د الله اکبر مبارکه چغه پورته شوه. په ټولنیزو رسنیو کې هم د الله اکبر غږ ډېر بدرګه شوی. حتی په افغانستان کې د کاناډا پخوانی سفیر الکساندر هم په خپل ټویټر پاڼه د الله اکبر ناره لیکلې ده. همداراز د کوز پښتونخوا یو شمېر سیاسینو، مدني فعالانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په خپلو فیسبوک او ټویټر پاڼو د الله اکبر غږ اوچت کړی او په افغانستان کې روانه جګړه افغان وژنه ګڼلې او د سولې غوښتنه یې کړې ده. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په داسې حال کې د زرګونو غټانو، میرمنو او ماشومان لخوا الله لوی دی د تکبیر نارې پورته کړی شوي چې په هلمند، هرات او یو شمېر نور ولایتونو کې سختې جګړې روانې دي او هر سات پکې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي.
د پرون ترڅنګ په څو نورو ښارونو کې هم خلکو د جګړې خلاف د تدبیر د تکبیر نارې وهلې. په دغو ښارونو کې یو هم ترینکوټ و، له هغه ځایه هم راپور لرو.
د الله اکبر په ویلو سره د سولې د ملاتړ او د جګړې د درېدو په پار دا ژغونه د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار په واټونو کې تېره شپه پورته کېدل. د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی او د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې له ځانه سره لېږدول، دوی ملکي او دولتي کسان وه. عبدالسمی شرافت حوالهدار د شمس چې په یاد لاریون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل
ترپوزې پورې راځي د دواړو طرفو څخه غواړي چې نور جنگ بس کی او نور دغه ورور وژنه په افغانستان کې بند کی. دغه کم شهیدان چې وز د هرات یا د هلمند یا د کندهار پر سړکان باندې پراته دي، دا کم منډي خوندي چې وز د کندهار یا د هلمند یا د هرات په مکتبو کې یا په نور داسې دشتې ساحو کې راوتل دي، پرتی دي سرپناه نه لري، چمان پر بیابان پاته دي. موږ نور د دواړو ډلو څخه غواړو چې نور جنگ بس کی.
ته جنگ دی، موږ سوله غواړو، سوله الهي امر دی، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سنت دی نبوی، او د دغه ټولو لسونو غشتنه د سوله بس دی. موږ د افغانستان د دغه جګړې او د دغه ناخوالو څخه ستړي یو. تاسو وینئ چې د افغانستان هر کور داسې څوک دی نه وی چې د کورنۍ څخه د بدن غړي نه اتللی، ازاوی نه اتللی او خپل په شهادت نه وی رسیدلی. موږ تاسو ټول افغانستان خلک ډیر زوریدلی یو، ډیر کړیدلی یو.
دیوای روانه جګړه په افغانستان کې تحمل سوی او په خبره کشکی لړخونه جګړه بس نکړي نو عام ولسونه به پر وړاندې راپورته سي. دیوای د جګړې ډېرې قربانیان ملکی خلک دي.
غشتنه مو د نړیوالو سازمانونو څخه دغه ده چې بس د افغانستان پر دغه زوریدلي ولس باندې نور م دغه بمونه استعمالوي، م نور د افغانستان ولس زیروي. د طالبانو څخه مهم غشتنه ده، د دولت څخه مهم غشتنه ده، افغانان نور د زلالت د تغره څخه و باسي. او موږ تاسو چې نن په دغه شپه باندې راټول شوی یو د دغه ټولو په خاطر باندې چې
او د الله اکبر ژغ پر ټولو باندې موږ په دې خاطر کوو چې د الله نوم لوړ دی، د الله د رضا د پاره دي. نور دغه ولسونه پر قراره پرېږدي، نور دي جنگ بس کی، نور دي په افغانستان کې جنگ نه کوي. پر نړیواله باندې او پر ټول خارجي مملکو باندې دا ژغ کوو چې نور د افغانستان په سوله کې.
دا فداسیال کې د چلتیری ویونی را ورسته لهغه ملکی خلګو د جګړې پر ضد د الله اکبر په ویلو سره قیام پیل کړی چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې زور اخیستې دي او زیات قربانیان یې هم ملکی خلک دي.
تاسو له پیغامونو
ګران ورور د نړۍ ټول مسلمانانو ته افغانستان چې اوس کرونا دای سرایت کړی دی چې په زرهاو نفر مړي دی، خو دوی خو سلهاو یا دی په زرهاو مړي دي درک نه پلري، او بل دغه روپۍ چې راځي د کرونا په نامه باندې یوه روپۍ هم دغه دفار نه ده مصرف کړی. زما د ټولو نړیوالو څخه دا هیله ده چې دا سم مدیریت کړي، د دې روپو معلوماتو بس خاص وکړي. داسې حال یې په افغانستان کې چې دغه ورځ چې قربانی راښته چې د کورونا داسې ستړیا او سختي جوړ کړې په ټوله سارا وکړي، منطقې درک نه لري دا منطقې طالبان په لاس کښې دي، نو ډېره سخت ستړیا جوړه کړې. او بل یو داسې د زړه درد و سړه و تودته به په ټول افغانستان کښې خپره ده چې دا بندریانو په هغه جړې وژې ژوندۍ ولا نه پرېږدي. زما د نړیوالو څخه دا هیله ده چې خپلې مرستې درېغه وکړي او خپله یې مدیریت کړي.
د بادغس ولایت د بالامرغاز د ولسوالۍ ځینې در سره په خبره کې یم. زموږ سره د کرونا په هکله ځینې کې هېڅ نه و، کومک نه ده سوی، نه د موسسات د خوا ځینې، نه د دولت د خوا ځینې. زموږ په منډي کې دا کرونا داسې تېزه ده، خالګم شی نه لري، د اقتصاد د خوا ځینې ضعیفه دي. بالا ورور نه مو دولت ته لاسرسی سته، نه مو ډاکټر ته لاسرسی سته، نه سړک لرو، نه موټر لرو. نو موږ د دولت ځینې دا خواهش کوو زموږ سره دې کومکونه وکړي، موږ د انساني ناورینو سره مخ یو. وسلام
حق دی د جلال آباد ولایت نه تاسو سره تماس کړم. اور دلته دغه شان کاروبار نه نشته، کرونا دا غریبانان جنگونو فقر سره مخ دی، دې غم وخوري. اور دلته خو یو دغه کم خلک چې چا سره مرستې کوي، دغه سیاسي موسسې او دغه موسسې د مهاجرینو ریاست چې کوم دی، دلته هغه چا سره مرستې کېږي چې یا ملک یې یا دلته دیشینی یې کوم دی نه چې کړې د غریبانانو راغلي، د هغوی سره مرستې نه دي شوې. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند بوري خیلو او نصرالدین قومونو ترمنځ اوربند شوی دی. له اتو ورځو راهیسې د دواړو قومونو سلګونو اوسېدونکو یو بل لوري ته په مرچلو کې ناست ول. دغو قومونو شاوخوا له دولسو کلونو راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د غرونو، غونډیو او نورو ځایونو پر سر اختلاف درلود. په دې اړه دا راپور واورئ.
د چهارشنبه په ورځ د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د بوریخیلو او نصرالدین قومونو سلګونو اوسېدونکو چې د یو بل پر وړاندې یې مورچلې نیولې وې، د ځایي قومونو او ولایتي ادارې په هڅو د دوی ترمنځ اوربند وشو. د جرګې د پرېکړې له مخې د دواړو لورو اربکي له مورچلو راکوز شول او دا یې ومنله چې بیا به لارې نه بندوي او دواړه خواوې به د منځګړو پرېکړه پلي کوي. خوست والي محمد کټوازی د یادې شخړې او لانجې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
بلې خواته بوریخیل وژدنوالو ضیاالدین وو، د دوو په منځ کې مروغه وکړه. هغه اربکي چې دوی یې خېزولي وو، د یو بل په مقابل کې اربکي هم راکته کړل او د دوی په منځ کې دا سوله وکړه چې دوی به سړک نه نیسي، جنګ به نه کوي، اربکي به پوستو ته نه خېزي دوباره او سوله باندې به موضوع سره حل کوي. دا زموږ ډېره ښه نتیجه وه. نن دغه موضوع چې دوی تېر شوي د شخړو عالي کمیسیون دی ریاست جمهوري چې درې کاله مخکې راغلی و، کوشش به وکړو چې د هغو کوم پرېکړې کړې دي هغه پرېکړې موږ عملي کړو.
د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وایي چې د قومي لانجو او ستونزو په حلولو کې حکومت لپاره ولسي پرېکړې ارزښت لري.
خبره دا ده چې ولسی پریکړې زموږ حکومت دې ته ډېر اولیت ورکوي. حکومت نه غواړي چې د خپل ولس سره درگیر شي یا د ولس سره خدا نه خسته داسې بل مثل عمل وشي څنګه چې دوی کوي. حکومت چې دغه د ترحم حکومت دی، دوی باندې به د ترحم او د شفقت لاس راکاږي. قومونه او علما او سپینګیری به مخ کوي، پریکړه به د دوی له مخې کوي او حکومت به شاته ولاړ وي، هغه به عملي کوي.
د بوریخیلو د قوم یو مشر سید قاسم بیا حکومت د تیرې فیصلې په پلي کولو کې په ناغړۍ تورنوي. دی وای که حکومت تیره فیصله پلی کړی وای نو نن به دوی مورچلو ته نه ختل او نور ستونزې به نه جوړېدي.
حکومت لږ نغېړي کوله په دغه تطبیق کې د فیصلې اخري درجې ته ورسولې چې موږ مورچل ته وختلې یوه بل بندې ډزې نه وکړل. یار بانس په مشکل جوړ شول، مطلب مالی تاونې ولرل، ډېر مشکلات دغه نه جوړ شول. ایسو فیصله چې موږ ته تطبیق شي موږ ډېر په خوشحالۍ په دغه باندې.
بل لوري ته د نصرالدین قوم طرف بیا تیره پریکړه د دوی په حق کې ظالمانه بودی او غواړي چې د دې سیمې په خوانی سند د تطبیق شي.
نوم اصل میر دی نصرالدین، یو دا غونډۍ مې جوړ نه دی نیولې، دا پنځم شپږم ور دی. په شرط د دغې چې حق دوری نشته، شرعي سند در سره دی، د ملک حدود په حدود معلوم دی. اخري خلی نصرالدین په نوم دی، نه سره منال هیڅ کانو منال بیا مې دغه غونډۍ دو کاوی منال خلوصه کیسه سوله.
د بوریخیلو او نصرالدین قومونو بیلابیلو نظرونو ته په کتو معلومه شي چې ولایتي اداره او ځایي قومونه د شخړو د عالي کمیسیون لخوا شوې پریکړه پلي کوي کوي به بلې فیصلې ته اړتیا پیښیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اوس هم د دې سادلند خبرونه اجمل اند اوروي.
افغان چارواکي وایي د هلمند د مرکز لشکرګاه په هغه سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د هلمند مرکز لشکرګاه له تېرې یوې اونۍ راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې پکې لسګونه ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وخت رپورټونه ورکړل شوي. په عین حال کې په یوه بله ادعا کې د افغانستان امنیتي چارواکو ویلي دي د سریپل پر مرکز د طالبانو برید په شا تمبولی او هغوی ته یې د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. د اوروزګان والی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې یو شاعر او مورخ وژلی دی. محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته ویل وسلوالو په چوري ولسوالۍ کې عبدالله عاطفي په نوم دا شاعر او لیکوال تیره شپه لومړی له کوره ایستلی، شکنجه کړی او بیا یې وژلی. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر دغه ادعا رد کړې ده او ویلي چې د دې لیکوال په وژلو کې دوی لاس نه لري. ذبیح الله مجاهد ویلي عاطفي یو بې طرفه لیکوال او شاعر و او د قتل قضیه چې د ده په وینا شخصي معلومیږي د طالبانو لخوا تر څیړنې لاندې ده. سپینه مانی وایي د یو تازه اقدام له مخې باید ټول هغه بهرنیان چې امریکا ته ورځي د کرونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي وي. د سپینه مانی په بیان کې همدارنګ ویل شوي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شو محدودیتونو لرې کول باید په خوندي او پایدار ډول ترسره شي.
سپورتي خبرونه هم لرو.
په بامیان ولایت کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په هدف بیلابیلې لوبې پیل شوې. د بدني روزنې ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبې تېره ورځ د رحله نیکپای په ورزشي مرکز کې پیل شوې چې څو ورځې به دوام وکړي. د معلوماتو له مخې په دغو لوبو کې به د بامیان ولایت د بیلابیلو ورزشي فدراسیونونو شاوخوا 250 لوبغاړي د والیبال، فوټبال او نورې ورزشي لوبې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په کابل کې ځینې افغان لوبغاړي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ننګه او ملاتړ راټول شوي وو. په لوګر ولایت کې له 14 کلونو ښکته ځوانانو د کرکټ سیالۍ روانې دي چې تر اوسه پکې دوه لوبې شوي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ مسؤل محمد امین وایي چې یادې سیالۍ د تېرې شنبې په ورځ د پولي عالم خر په لوبغالي کې پیل شوي. ښاغلي امین زیاتوي چې تر اوسه دوه لوبې شوي چې په دواړو لوبو کې د کرکټ اکاډمۍ بي ټیم د کرکټ اکاډمۍ اے ټیم ته ماته ورکړه. د لوګر کرکټ مسؤلین وایي چې له دغه لوبو یې هدف په دغه ولایت کې د غورو استعدادونو پیژندل دي. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې تکړه او نامتو توپوهونکی جرف د انګلستان ملي لوبډلې لپاره ریکارډ جوړ کړ او د دې هیواد لپاره تر ټولو مخکښ منډه جوړونکی لوبغاړی شو. د ورزشي ویبپاڼو د راپورونو له مخې جرف په ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو کې تر بل هر انګلستاني لوبغاړي زیاتې منډې جوړې کړي او په دې سره یې د انګلستان لپاره یو ریکارډ جوړ کړی. نوموړي په 290 ټیسټ یو ورځنۍ او شل اوریزو لوبو کې ټولې 15,000 منډې جوړې کړې دي چې تر ټولو مخکښ منډه جوړونکي لوبغاړی وشمیرل شو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د ماشوم د حقونو خبرونه تخرغلی
په دې خبرونه کې موږ د مور د شیدو په ارزښت باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، روانه اونۍ په ټوله نړۍ کې د مور د شیدو په نوم نومول شوې ده. دا چې ولې د مور د شیدو ارزښت یو اونۍ ځانګړې شوې او د مور شیدې د ماشوم په تغذیه کې څومره مهمې دي، دا او دې ته ورته خبرې به له ډاکټر خاطرې احمد زی څخه وکړو. ډاکټر صاحب، کیدلای شي دغه اونۍ چې د مور شیدو ته ځانګړې شوې ده، د دې په اړه معلومات راکړئ چې دا له څه وخت راهیسې دا اونۍ نمانځل کیږي او هدف یې څه دی؟
شیدو ورکولو یا د شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ چې هر کال دا اونۍ نمانځل کیږي او د WWW په نوم زیاتره دا یادیږي چې ورلد بریسټ فیډینګ ویک ده او یو نړیواله اونۍ ده. او په اولین بار کې دا په 1991 کال کې یونیسف، وبا او WHO داسې یو هدف دوی وټاکه چې موږ باید د مور شیدې باید پروموت کړو، یا د ورځې نه چې ماشوم پیدا کیږي د هغې ورځ نه تر شپږ میاشتو پورې باید مورګانې صرف او صرف د خپل شیدې خپل ماشوم ته ورکړي، او د پوډري شیدو نه، مصنوعي شیدو نه او د شیرچوشک د تغذیې نه د دوی ټول نه باید ډډه وکړي.
یعنی همدا علت و چې د مور د شیدو پروم یو اونۍ.
بله بله، دا بله دا اونۍ مختص دی لپاره چې موږ د مور د شیدو نه دفاع وکړو.
بله،
باید د مور د شیدو نه محافظت وسی. د تغذیې د نړیوالې اتحادیې لخوا هر کال یو شعار جوړیږي او د خوشحالۍ ځای ده چې موږ سږ کال د موږ شعار څه ده، د مور د شیدو نه حفاظت ده. تقریبا په یو سلو شل مملکتونه دي چې دغه جهانی هفته لمانځي، او د خوشحالۍ ځای ده چې افغانستان هم د همدغه یو سلو شلو مملکتونه یو هیواد ده.
بله، روزو د مور د شیدو ارزښت ده. دا راته وایي چې د مور په شیدو کې کومې ښېګڼې نغښتې دي.
دغه د مور شیدې څه ده؟ یو بشپړه غذا ده د ماشوم لپاره، همغه ټول مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او همغه اول ساعت که چې مور باید خپل شیدې ماشوم ته ورکړي، څه د طلایي ساعت په نوم هم دیگه. دا په دې خاطر د مور شیدې واکسین ده. هغه د میکروب ضد مواد د مور په شیدو کې نه پریدي چې هغه ماشوم ته تر هغو څه غټ کیږي، ځوان کیږي، یا تر هغو څه د هر څومره عمر لري د مرضونو نه دا ماشوم محافظت کوي. او تر شپږ میاشتو پورې چې مور د خپلې شیدې خپل ماشوم ته ورکوي، دا یو بشپړ غذا ده د ماشوم لپاره. او بغیر د دې نه د مور شیدې څه دي؟ پروتین لري، لاکتوز لري، شحم لري او اوسپنه لري، چې دا ټول څه کله یو ځای کې د ماشوم د صحت لپاره، د هغې د ودې لپاره دا یو بهترینه مغذي مواد چې د مور په شیدو کې دي. او بل خوالی دا ده چې هیڅ ضرورت آماده کولو ته نه لري. کوم ماشوم چې خپل د مور شیدې اخلي، ذکاوت لحاظ نه، روحي لحاظ نه، او د آی کیو چې موږ ورته زیاتره وایي، یا ضریب هوش په نوم یادیږي، د دې لحاظ نه ماشوم چې ډېر هوښیاري. تاسو کوم کسان چې ګورئ چې ډاکټر ده یا داسې جګو پوزیشنونو ته که رسېدلي، که د دوی سابقه تاسو ګورئ، دوی به هماغه کسانی چې وضع اقتصاد د لحاظ نه هم ډېر ضعیف ول، او دوی ته به شاید ډېر بل رقم ښکاره سي. وایي چې موږ په هغې وخت کې پوډري شیدې نه وې، موږ د مور پلار اقتصاد دومره نه و، نو موږ فقط د مور شیدې خوړلې دي. نو د دغې خاطر نه که د خپلو شیدو نه خپل ماشومان ته استفاده وکړي، نور هیڅ ضرورت نورو موادو ته نشته چې مصنوعي شیدو نه دوی استفاده وکړي.
دا خو هغه ګټې سولې چې د مور شیدې خپله کوچني ته رسي.
بله،
دا راته وایي چې مور ته کله چې ماشوم ته شیدې ورکوي کومې فائدې دي؟
که کومه مور په اولی ساعت کې چې ما ویلي خپلې شیدې ورکوي با د ولادت نه، دا زیاتر کومک کوي چې دغه خونریزي چې